بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننی خبرونه د علی اربابی په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومی. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته را لیگل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لیگل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه، ګرانو قدرمنو دوستانو، زمونږ تود سلامونه، نیکی هیلی او خیر پرزونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې مازیګر نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجری مریز کال د چمګاښ د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې لړومبی او د 2021 میلادي کال د جولای له 12 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به اروپا د بشری حقوقو دورنګي او له ترهګرۍ سره د دروغ ادعا تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کړو. ورپسې به د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه واده د نیټې په مناسبت چې په ایران کې د اسلامي حجاب او پاک لمنې ورځ نمانځل کیږي، په اړه له یو پاکستانی سکالر حسن خان سره مرکه واوري. ورپسې به نننیو ورځپاڼو ته یو کتنه وکړو. په اخر کې به ستاسو ګلون دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کره لاشه پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې، ایران د اروپایانو په فرسودا او تکراری چلن نیوکه وکړه. د ایران خارجه وزارت د برجام وروسته درې میاشتنی رپورټ اسلامي شورا ته وړاندې کړ. په افغانستان کې د جنگ او مرګ جوبلو خبرونه رسیدلې دي، او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه خبرداری ورکړ. اوس پورا خبرونه واوري. ایران د اروپایانو په فرسودا او تکراری چلن نیوکه وکړه. د ایران د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن نائب مشر ویل اروپایان دی خپل فرسودا شوی چلن تکرار نکړي او په هیڅ وجه حق نه لري د ایران په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې ابراهیم عزیزی د بشري حقوقو د خلاف ورزي په بهانه د ایران د بایکاټولو لپاره د اروپا د پارلمان پریکړه لیک ته په اشاره سره وویل، د کلونو په اوږدو کې تل په مختلفو موضوعاتو کې د اروپایانو د دورنګ چلن کتون کیو. هغوی له یوې خوا د بشري حقوقو شعار ورکوي او بشري حقوقو د ملاتړ نارې وهي، خو له بلې خوا په اروپایي هیوادونو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي کتون کیو. هغه زیاته کړه، اروپایانو په تیرو کلونو کې په تیره بیا په هغو ورځو کې چې له ایران سره یې د برجام ایټمي موافقې موضوع مطرح کړه، تل ادعا وکړه چې د ایران او اروپا دوه اړخیزو ملګرتیاوي به مضبوطه وي، خو په عمل کې د هغه څه چې قول او وعده ورکړې وه د خلاف ورزی او د اروپایانو د وعدو او خبرو د خلاف اقدام کتون کیو. د ایران خارجه وزارت د برجام وروسته درې میاشتنی رپورټ اسلامي شورا ته وړاندې کړ. د ایران د اسلامي شورا جرګې ته د بهرنیو چارو د وزارت 28 او وروسته رپورټ د 242 مخونه او 14 بندونه لري، چې پکې په وروستیو کلونو کې د برجام ایټمي موافقې د اجرایي بهیر په اړه په یو لړ توضیحاتو کې د دغه موافقه لیک د احیا لپاره د ویانا د خبرو اترو روسي حالت ورکړل شوی دی. د ایران د رپورټ له مخې د دغه رپورټ په 14 بندونو کې د برجام موافقې او د هغې د اجرا نتایج، د سرو کرخو د خیال ساتنې لپاره صادقانه کوشش، د امریکې بدقولي، له برجام د امریکې وتل، د امریکې له وتلو وروسته د اروپا د کم نتیجه اقدامات، د ایران د اولس په خلاف د امریکای د حکومت هر اړخیز اقتصادي جنگ د اختلافاتو د هواری لپاره د برجام د شپږ دیرش بند للاري چارې څخه استفاده د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون د ایټمی اجرایی ژمنو کمښت د ایران د ملت د حقوقو ساتنه له زیات نه زیات دباو د سیاست ماتې ډیموکریټ ګوند او برجام ته ستنېدل د بندیزونو د ختمولو د ضرورت مستند سازی د نظام له پریکند سیاست سره یو شان د ویانا خبرې اترې موضوعات شامل دي. افغان فوج په وروسته هفته کې د سلګونو طالب ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړ. د شفقنا خبرې جان د رپورټ له مخې د افغانستان د فوج ویان اجمل عمر شنواری وویل په تیره یوه هفته کې 1,001 طالب ځواکونه وژل شوي دي. د شنواری د وینا له مخې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې همدارنګ 1,550 طالبان ژوبل او 200 تنه نور نیول شوي دي. دغه بیان په 15 ولایتونو کې د طالب ډلې په خلاف د پوز د توپونو او هوایي حملو ته په اشاره سره واضح کړه. حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې 15 ولسوالۍ له طالب ډلې بیرته ونیوې. شینواری زیاته کړه د دې په دې وروستیو ورځو په نښتو کې 15 تنه افغان پوځیان هم وژل شوي او شپږ نور هم ژوبل شوي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اورئ. ننګرهار کې د داعش ترهګر ډلې یو مهم غړی ووژل شو، یو بل هم ونیوې شو. د افغانستان د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي وویل د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو په دو بیلابیلو عملیاتو کې د داعش ترهګر ډلې یو مهم غړی وژلی او یو بل یې ژوندی نیولی دی. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د والي ویان وویل مولوی حفیظ الله چې د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی او سم مهال په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د قاضي او جګړیز قومندان په توګه کار کوي په داسې مهال اوجه چې غوښتل یې وتښتي. د والي ویان ویل چې وجل شوی تن اوس مهال د داعش ډلې د هدفي وجنو د ډلې غړیتوب درلود. خوګیاڼي وویل د داعش ډلې یو بل غړی د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیول شوی دی چې د هغه په اړه زیات معلومات ورنکړل. د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکو په دې ولایت کې د بیا رغونې خبر ورکړی دی. په میدان وردګو ولایت کې د سره باندې 9 میلیون افغانیو په ارزښت د دریو کاریزونو د جوړولو او پاکولو چارې پیل شوي دي. نو په دې اړه له افغانستان زمون خبريال داسې رپورت راکوي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د بیا رغونې راپورونه ورکوي. د یاد ولایت ویان محب الله شریف زوی زیاتوي چې د جغتو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ایز انسجام ملي پروګرام له لوري د دریو کاریزونو د پاکولو او جوړولو چارې په پیلېدو شوې. نوموړی وایي د یادو کاریزونو جوړول د څه باندې 9 میلیون افغانیو ارزښت لري. د یادو کاریزونو له ډلې د څه باندې 2000 مترو په اوږدوالي په خواجه آب، د څه باندې 1000 مترو په اوږدوالي په جوشي او د څه باندې 1500 مترو په اوږدوالي په بهبود سیمو کې د یو کال په موده کې پاکاري او جوړیږي چې په راتلونکي کې به د 1500 جریبه په شاوخوا کې کرنیزې ځمکې په منظمه توګه خړوبې کړي.
د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ جوشي خواجه بهبود سیمو کې د کلو بیا رغونه او پراختیا وزارت د سیمه ایز انسجام ملي پروګرام له لورې د کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه د دریو کاریزونو د پاکولو او جوړولو چارې د څه باندې 9 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوې چې په راتلونکي کې به د 1500 جریبه په شاوخوا کې کرنیزې ځمکې د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راولي.
د یو بل خبر له مخې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې پروګرام تر چتر لاندې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په شهاب الدین سیمه کې وهل کې څاګانې وکیندل شوې چې درې په روتري او څلور په کوبایي ماشین سره کیندل شوې. د لاسي بمبو تر نصبول وروسته پرې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 90% بودیجه د مالیه وزارت له لوري ورکول شوې ده. د یاد ولایت سیمه ایز چارواکي زیاتوي چې له دې څاګانو به په راتلونکي کې د یادې سیمې 1,000,000 په شاوخوا کې کورنۍ پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې ځایي اوسیدونکي د څښاک اوبو پیدا کولو او راوړلو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ول. تر دې دوه اونۍ وړاندې په میدان وردګ ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د جلریز په ولسوالۍ کې د موساخېلو پراختیا شورا د اوبو یو کانال د 302 مترو په اوږدوالي د وو اوبو ورخونو سره د 1.3 میلیون افغانۍ پر ارزښت د کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي د پیدا کولو لپاره د پاکستان له خاورې څخه د استفادې په اړه خبرداری ورکړ. د طلوع نیوز د رپورټ له مخې شیخ رشید احمد وویل اسلام آباد به هر هغه حکومت چې د خلکو ملاتړ ورته حاصل وي قبلوي. هغه همدارنګه وویل د طالب ډلې سره خبرې اترې د ټولو په ګټه دي. موږ به په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له سولې څخه ملاتړ کوو. د پاکستان دغه وزیر د افغانستان له مشرانو، سیاستوالانو او طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. په دې وروستیو ورځو کې د طالب ډلې پرمختګونو د ځینې ګاونډي او سیمې د هیوادونو اندېښنې په ځان پسې لرلې دي. دا په داسې حال کې دی چې طالب ډلې په یوې بیانیه کې د دغو هیوادونو د اطمینان حاصلولو لپاره د عمل میدان ته رادانګلي او له بلې خوا اعلان وکړ چې په ټول افغانستان باندې د کنټرول حاصلولو اراده نه لري. او په یمن کې 2300 ورځنی تیری کې د سعودي ائتلاف د جنایتونو اعداد شمار اعلان شول. په سنعا کې یو حقوقي مرکز په یمن باندې د 2300 ورځنی تیری کې د سعودي ائتلاف د جنایتونو اعداد شمار خپاره کړل. د المیادین د نننی رپورټ له مخې په سنعا کې د عین الانسانیا نومې حقوقو او ودې مرکز اعلان وکړ په دغه موده کې د سعودي ائتلاف په جنایتونو کې 3,891 عام خلک شهیدان او جوبل شوي دي. دغه مرکز زیاتوي چې په جنگ کې همدارنګ د 3,892 ماشومانو او د 2,400 ښځو په شمول 11,106 عام وګړي شهیدان او د 3,215 ماشومانو او 2,832 ښځو په شمول 6,015 تنه ژوبل شوي دي. د خبرو شوو شمیرونو له مخې په یمن کې د ویجاړ شویو تاسیساتو شمیر 10,496 ته رسیدلی دی. همدارنګ د سعودي تیریګر ائتلاف حمله د 15 هوایي ډګرونو، 1400 بندرونو، 308 برېښنا کوټونو، 1535 مخابراتي شبکو، د اوبو د 2,399 ذخیرو او شبکو، د 1,903 حکومتي مرکزونو او 15,240 پلونو د ویجاړېدو یا زیانمنېدو سبب شوي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
اروپا د بشری حقوقو دورنګي او لترهګرۍ سره د دروغو ادعا. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په تهران کې د سلووینیا سفیری میرمن کریسټینا راج پرون د ایران خارجه وزارت ته حاضر کړی شو چې د منافقینو ترهګر ډلګۍ په غونډه کې د ایران په خلاف د سلووینیا د وزیر اعظم نه سنجول شو او بې شرمانه سرګندونو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت سخت احتجاج ورته وړاندې کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لوړ رتبه استازي جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې د منافقینو د ترهګر ډلګۍ په انلاین غونډه کې د سلووینیا د وزیر اعظم د نه قبول وړ اقدام اوغند. د منافقینو ترهګر ډلګۍ د تیر خالی په ورځ په البانیا کې د خپلو غړو په ګډون سره یو کانفرنس جوړ کړ. د امریکې او ځینو اروپایي هیوادونو د پارلمانونو یو شمیر استازیو، چارواکو او پخوانیو وزیرانو په دغه آنلاین کانفرنس کې شرکت وکړ. د سلووینیا وزیر اعظم یا هم یان یانشا هم چې د جولای لړومبه نیټه څخه د اروپایي اتحادیه دورئی مشري په غاړه لري، په دغه کانفرنس کې په خپل وینا کې د ډیپلوماټیکو اصول په خلاف یو اقدام کې د ایران په خلاف بے بنیاد تورونه مطرح کړ. په دغه غونډه کې د امریکای د مخکنی خارجه وزیر مایک پومپیو په شمول یو شمیر ویناوالو د دغه ترهګر ډلګۍ اقدامات چې په ایران کې د زرګونو کسانو د نیخ په نیغ وجلې ذمواري د خپلو ویاړونو برخه بولي ستاینه وکړه. د منافقینو ترهګر ډلګۍ چې د ترهګرۍ د ملاتړ حکومتونو مالي او سیاسي ملاتړونه ورته حاصل دي، په تیرو وختونو کې هم بهرنیو سیاستوالو ته پیسې او بډې ورکړي چې د هغوی په غونډه کې ګډون وکړي. کسو هم د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست استازي د سلووینیا د وزیر اعظم وینا په هیڅ وجه د ایران له اسلامي جمهوریت سره تعلقاتو په وړاندې د اروپا د اتحادیه دریز نه لري غنلې، خو حقیقت دا دی چې اروپا د ایران په خلاف د امریکای د چلند بیلګې تر تاثیر لاندې شتون لري. دغه تاثیر قبلونه په دې لړکی له یو لړ سرګندو تناقضاتو سره مل ده. پخپلو ټاټوبو کې پیژندل شو تر هغه ته پناه ورکول د دغو دورنګیو خودنه کوي. د اروپایي اتحادیه د ترهګرو ډلو له لیست د منافقینو د ډلګې لري کول، له دغه ډلې سره د لسګونه میلیون یورو سرګند مالی مرستې کول، او د البانیې او فرانسې په شمول هیوادونو کې د هغوی میشته کول، له ترهګرۍ څخه د لویدیځ د هر اړخیز ملاتړ د دوام خودنه کوي. دغه تناقضات هغه وخت په ډاګه کیږي چې د بشري حقوقو دغه ادعا کوونکي د سعودي رژیم او سیهونست رژیم د جنایتونو د نړیوالو غندنو باوجود هم هغه شان د وسلو په خرڅولو سره له دغه ماشومان وژونکو رژیمونو او د ترهګرۍ له حامی رژیمونو څخه ملاتړ کوي. په امریکا کې د نسل پرستانه احتجاجونو د ځپنې او وژلو په وړاندې د اروپا منفعلانه دریزونه او همدارنګ د کډوالو مهاجرو د ړومبنیو او بنیادي حقوقو د پراخې خلاف ورزۍ او له قومي او مذهبي اقلیتونو په تیره بیا له مسلمانانو سره د نجات پرستانه چلندونو په وړاندې د دغه اتحادیې خاموشي د اروپا د بشري حقوقو په عملنامه کې ځینې نور تناقضات دي. په داسې مخین سره د بشري حقوقو دغه مدعیان په خپلو بیانیو کې د ایران د خلکو د حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه اندېښنې د اروپا او امریکې له دورنګه دریزونو اقداماتو سره سمون خوري؟ دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرونو دوستانو، د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه واده د نیټې په مناسبت چې په ایران کې د اسلامي حجاب او پاک لمنه ورځ مانځل کیږي پاړه لیو پاکستانی سکالر حسن خان سره مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن خان خیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ذوالحجې د میاشتې لومړۍ نیټه د رسول الله مبارک د ګران لور بی بی فاطمه سلام الله علیها او همدغه راز د هغوی د تره د زوی حضرت علی المرتضی علیه السلام د نیکمرغه واده د ورځ سره برابر ده. دغه ورځ په ایران کې د حجاب او عفاف او حیا د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. تاسو مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې په دغه ساده واده کې د مسلمانو سړو ښځو او ځوانانو لپاره کوم درسونه پټ دي، او په خپله د حجاب او حیا د فلسفې په هکله که زموږ اورېدونکو ته خپل نظر راکړئ مهرباني.
ټولو کې په سر خو سلامونه عرض کوم تاسو ټولو ګران قدرو ته، بالخصوص محترم دورانی صاحب ته مننه کوم چې ماته دغه موقع راکړه. بیا چې څومره هم اوریدونکي دي زمونږ، هغه ته په دې مناسبت باندې په خپل وار ډیره مبارکي وړاندې کوم. ډیره مبارک ورځ ده، او هغه ورځ ده چې د حمزه بابا وینا په مطابق چې دوه سمندرونه دوه بیکرانه دریابونه په یو ځای ملاو شوي دي، هغه د حمزه بابا هغه شعر. نن زه یو د حمزه بابا تصویر پسې ګرځېدم، نو دغه شعر ته مخې ته رالو، نو ډېر سوچ مې ور باندې وکړ. ما ویل چې وګوره څومره د اتفاق خبره ده، او دغه شعر او نننی چې کوم مناسبت دی، لکه څنګه چې تاسو هم وویلې چې د حضرت مولا علي او د بی بی زهرا سلام الله علیها د ازدواج او د نکاح ورځ نو ډیر خپل اتفاق شو غوړم چې دا سره په سر کې شریک کمه حمزه بابا په یو شعر کې وایي چې علی او فاطمه څه دی قران وګوره علی او فاطمه څه دی قران وګوره یعنی مونږ چې کله یو شی نه پیژنو هغه حقیقت نه نو خبر نو کتابونه ورپسې وګورو مختلفو ځایونو کې نن سبا زمانه د ګوګل کې ویکیپیډیا کې ورپسې سرچ وکړو هغه حقیقت مونږ ته څرګند شي حمزه بابا وایي چې دغه شخصیتونه چې کوم دي ډېر عظیم شخصیتونه ډېر اوچت شخصیتونه یې زیاته لپاره ته په کار دی چې عظیم کتاب ته مراجعه وکړي قرآن ورپسې وګوري مخکې ته وایي علی او فاطمه چې دی قرآن وګوره بیا مرج البحرین یلتقیان وګوره یعنی دا د قرآن هغه آیت هم راوستې مونږ ویلې شو چې دلته ترجمه او ژباړه کړې ده د قرآن د همدې آیت او یو قسم تاویل او تفسیر یې کړی چې دغه د سورې رحمان زما په خیال کې غلط نشم نو لسم آیت دی چې دا پکې راغلی دی چې مرج البحرین یلتقیان د حمزه بابا شعر به سره سر کې شریک کوم به ور باندې خبري وکړو او استاد او پښتنې ته هم راځم چې دي کوم کوم پوینټونه دي چې موږ ورنه फायदा غشتل شو خپل ژوند علی او فاطمه چې دی قران وګوره بیا مرج البحرین یلتقیان وګوره زمان یې دوه لالونه دي حسن او حسین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وګوره حمزه بابا هم د قران آیت راوسته دي او هم یې موږ ته د دې غا تفسیر کوله دي هم په قرآنی آیتونو کې که غور وکړو او بیا ورپسې تفسیر وګورو هغه روایتونه ورپسې وګورو نو موږ ته هم دغه په نښه کوي چې دلته مراد بی بی فاطمه او مولا علی دی چې بحرین او نوم سره یاد شوي او بیا چې مخکې راشو دیږي کې چې موږ وګورو چې ژور نظر سره ور باندې ځیر شو او نظر ورته واچو نو دا به د دې هغه حق ده کې خو ځکه چې تاسو وخت هم مختصر وي چې تاسو را پورې زه خبرې یم کوشش وکړو چې فقط هغه خپل مطلب ته راو په دې کې اشاره شوې ده او مطلب دا دی چې دا هغه هغه عظمت مونږ ته څرګند شوې ده او بل خبره به کېده غوا چې دا شخصیتونه د دې لپاره راغلي دي چې مونږ ورنه د خپل ژوند لپاره سر لوحه جوړ کړو سرمشق ته جوړ کړو درس دی واخلو دا زموږ لپاره رول ماډل دی لکه هر یو انسان په خپل ژوند کې څنګه څه رول ماډل لري کنه غواړي چې داغه په شان جوړ شي دا شخصیتونه چې ډېر عظیم شخصیتونه دي او حمزه بابا له نظر کې ورته وګورو نو هغه حقیقت یې څنګه زموږ لپاره څرګندېږي دین موږ په کار دی چې سبق واخلو دین موږ زده کړو چې زموږ ازدواجی ژوند څنګه په کار دی او په دې کې لکه چې کومه پښتنه تاسو هم وکړه شادګي چې کومه پکې و په دې ازدواج کې او په دې نکاح کې هغه هم واقعي چې ډېر بې مثال چې نن سبا زمون ځوانانو لپاره ډېر پکې دي چې هغه حکم حق مہر لیکل شوی و یا چې نن سبا بالکل په پټه ده کنه نن سبا خو مطلب دا دی چې کورونه لیکل کیږي او لالونه او جواهرات او پته نشته چې څومره څومره لکاو پیسې لیکل کیږي دا غشه باید شوی دی چې زمون ځوانان د وادنه لري پاتې شي خطر محسوسوي ځان د پاره اول ورته ځان خخوار کی مطلب دا دی چې پیسې نه سي وګړي ورته هغه نه پوه شي چې سوچ ورته وکړي حالانکه ازدواج الله تعالی د دې لپاره یې کوي چې د انسان ضرورتونه پوره شي ور سره صحیح موږ نه دینه د رسمونو ریواجونو په سبب باندې چې بلا بلا جوړه کړی د ځان لپاره دا یو رومبه سبق دی چې موږ په کار دی د ډیر رول ماډلونو زده کړو او بیا ور پسې تاسو د حجاب او عفاف خبره وکړه په ایران کې دغه مناسبت هم ځمانځل کیږي د دې ورځې په مناسبت باندې نو دا هم ډېر ښه کاری کړی دی یعنی ایران چې کوم سیستم دی چې کوم سیاسي سیستم دی دا یو خپل رنگ ور کړی دی کنه چې تاسو حجاب او عفاف شي کوم دی دی بی بی نزد کې دی بی بی چې د جنت خاتونه ده او د قیامت خاتونه حمزه بابا ورته ویل دي دې نزد کې نن سبا مغربي سوچ او فکر مونږ ته وایي چې دغه د خځې او د مېرمنې ازادي ده کار دی چې دا بغیر د لوپټې نه بغیر د صادر نه چې څنګه مرضي وي ما غشان راوځي څنګه لباس هغه غواړي په کار دی چې ما غشان ازادي ورته ملاوي شي خو اسلام وایي چې نه ازادي صحیح ده چې د یو انسان بیسیکو بنیادی ضرورت خو په دې شرط چې د هغه انسان نور اقدار وسره نه خرابي شرط دا غوړي یعنی شاید ته په کې شي د زناورو په شان یو ورته وایي چې ته مثال بغیر د لباس نه بغیر د صدر نه ته هم یو قسم یو زناور یې چې مرضی ده او آیا د سره د هغه ازادي ورته ملو شو او کنه ته واقعي ورته د زناور ول ژوند ورته
دا یو پد شه دي چې مغربي فکر مونږ ته راوړی دی او دا فرهنګ او کلتور یې مونږ ته خراب کړی دی. مونږ په کار دی خپل پښتو چې کوم زمون کلتور دی او هم د غرنګي د اسلام په دلی شوې چې کوم کلتور دی هغه
صحیح دی. ډېر ډېر مننه, ډېر ډېر مننه حسن خان.
اروت سپانو ته کتنه
تهران د پښتو خبرونه خو کومینه والو رسپانو ته د کتنې له نننی برخې سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د نن ورځې مطبوعات ستاسو خدمت ته وړاندې کړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ نور ورسپانو پشان ایران ورسپانه هم د سوریه د عمار کیمپ د فلسطینیانو لګټ پیغام څخه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د قدرونه خبر ته انعکاس ورکړی دی. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال حجت الاسلام محسن قومی د فلسطین او د ایران د دوستانه اړیکو د ټولنې مشر محمد الحیسی ته په یو لیک کې د رهبرۍ د ستر مقام د قدرونو په وړاندې کولو سره ولیکل. د اسرایلو په وړاندې د سیف القدس عملیات د مقاومت د جبهې د راغونډ شوي ځواک یوه وړه بیلګه وه. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال زیاته کړه د قدس له ټاټوبي او له مسجد الاقصی څخه د فلسطینی وګړو دفاع دا ځلې د خلکو په یووالي او د مقاومت د ډلو په بې ساري هماهنګۍ سره وښودل چې د تیریګر او توکمپاله صهیونستانو د زور وهنې پړاو پای ته رسیدلی دی. په دغه لیک کې راغلی دي د سپیڅلي ټاټوبي د غصب کوونکو د ماتې پړاو او د فلسطین او د قدس شریف د آزادولو وخت را رسیدلی دی. په وروستیو ورځو کې په سوریه کې میشت فلسطینی کډوالو په یو غټ پیغام کې د قدس د نیواګر رژیم په وړاندې په 12 ورځنۍ جګړه کې د فلسطینی ولس د بریالیتوب په مناسبت د اسلامي انقلاب له معظم رهبر او د ایران د ولس له ملاتړ څخه مننه وکړه. ایران ورځپاڼې ځینې نور خبرونه هم خپره کړي دي چې په دا ډول دي. د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر نړۍ ته په خبرداری سره ویلي دي چې ترهګری ښه او بده نه لري. همداشان ایران ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي د ایران ټولې پولې په لوړه سطح ساتل کیږي او څارل کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځمکني ځواک کومندان سردار محمد پاکپور ویلي دي چې په سرحدونو کې اوسیدونکي د وسلوال ځواک تر څنګ د هیواد په پولو کې د تلپاتې امنیت د ټینګېدا لپاره غوره رول لوبوي. سردار پاکپور د غارون پولې ته د سفر په وخت وویل حاضر دمه له افغانستان سره د ایران درستې پولې په بشپړ امنیت کې دي او د ایران د سرحدونو بلې خوا ته په تیرو ورځو کې د رامنځته شوو پیښو ته په پام سره د ایران په پولو کې هیڅ ډول ستونزه نشته او موږ هیڅ اندېښنه نه لرو. دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه لیکلی دي د پارس جنوبي د وروستي فاز د جوړولو عملیات پیل شول او د پارس جنوبي له میدانه د ګیسو د ترلاسه کولو اندازه له 1.8 تریلیون مکعب میټرو څخه زیاته شوه. ورځپاڼه په دوام کې لیکي طالبان د افغانستان د واخان ښار په نیولو سره د چین پولې ته ورسېدل. طالبانو له چین سره د واخان د ګډې سیمې 95 کیلومتره سیمه نیولې ده. ورځپاڼې په بل مخ په یو لنډ شنن کې لیکلي دي، د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د زور په وړاندې د افغانانو ځواب څرګند دی. هغه ایران ته د افغانستان د حکومت له اتللي مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی، افغان جګړه فوجي حل لاره نه لري، نو اړینه ده چې ټولې هڅې د سوله ییزو لارو پر موندلو متمرکز شي. ډاکټر عبدالله دغه راز ویلي، افغانستان حکومت د تلپاتې او عادلانه سولې غوښتونکی دی او له اوسني بحران نه د وتلو لپاره یوازینی لار خبرې اترې ګڼي. هغه پر طالبانو غږ کړی چې د وخت ضایع کولو په ځای دې له سوله ییزو لارو د افغانستان د کشالې پای ته رسیدو ته خپله رښتونې اراده څرګنده کړي. هغه همداراز ټینګار کړی، افغانان هیڅکله زور ته نه دي تسلیم شوي او که چیرې څوک په زور خپله اراده پر دوی تپي نو له سخت غبرګون سره یې مخامخ کېدلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي، د طالبانو په حملو کې هر ورځ له 300 تر 400 پورې کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او په دوام کې هم کیهان ورځپاڼه راخلو چې د وخت کمی په وجه ترې یو څو سرټکی درته خبرو. لیکي چې ډیپلوماټیکي سرچینې وایي د جاپان حکومت د سید ابراهیم رئیسی په حکومت کې له تهران سره د اړیکو په پیاوړتیا پسې ده. ډاکټر ولایتی ویلی، احمد جبریل ویلی و چې زه د امام خمینی رحمت الله علیه له اسلام سره یو ځای شوم. د سوریې په دیر زور کې د امریکې په دوو اډو باندې د 1400 توغندیو حمله شوې ده. او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلی دي چې ایران تل د بوسنیا هرزګوینا د مظلوم ولس تر څنګ پاتې کیږي.
دوستان اوس هم ګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره یې شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ملي ارمان ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې پوښتنه کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی ولې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره دلچسپي پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډول یې نوم اخلي. لیکوال په خوست کې د هوایي ډګر د پرانست غونډې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ښاغلی اشرف غنی په طالبانو غږ کړی د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي، په داسې حال کې چې له 13-15 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تېرېدو چاره پیل شوې او ان تر دې چې نږدې ده بشپړه شي، خو د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا هم په دې اړه څه ونه ویل. ولې یې اوس دې موضوع ته بیا پام شوی دی؟ سرمقاله لیکونکی دا کوي چې ښایي افغان ولسمشر ځکه غواړي چې د ډیورنډ په اړه څرګندونې وکړي چې د ولسمشر څوکۍ یې په خاطرې کې ده. خو لیکوال وړاندیز کړی چې د ټولو ستونزو د حل لپاره او د روانې جګړې د مدیریت لپاره په کار ده باید ټول افغان سیاستوالان د یووالي لپاره کار وکړي، نه د ځان ځانې لپاره.
هیواد ورځپاڼې بیا لیکلي چې د طالبانو د بریدونو لړۍ زور اخیستی او افغانانو ته پکې پراخ زیانونه اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د ودرولو لپاره څه موده مخکې ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هم د اندېښنه وښودله او په طالبانو یې د سمدستي صلح غږ وکړ، خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلي او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال بیا لیکي، طالبانو د اسلام قلعه او تورغونډۍ بندرونه چې له اقتصادي نظره مهم دي نیولي دي چې د بازار نرخونه ورسره لوړ شوي دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارډ ډالر عاید لري چې لویه برخه د اسلام قلعه بندر له ګمرکي تعرفو څخه ترلاسه کیږي، خو اوس به دغه عواید د افغانستان خزانې ته لاړ نه شي. د سرمقالی لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې دي د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د رواني کشالې لپاره یوه د حل لاره راوباسي. اگو دوستانو نننیو مضبوطو تا دا کتنی وقت هم دوم روون لاتاسو هم اجازه غوارو.
کلا
راشا
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومیناوالو او د هر کله راشه د بڼ خلکو ګلانو زمونږ سلامونه او نیکی هلی ومنئ. دا د یو ځل بیا هم سیما سره د خپل ګران ملګری عبدالماجد دورانی سره ستاسو خدمت حاضر شوی څو په هر کله راشه پروګرام کې د زړه خونه در سره وکړو. نو چې هر چیرته روغ جوړ خوشحال او د سلامتیا په جامو پټو سه.
امین امین ثم امین. زه هم ګرانو قدرمنو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم او یادونه کوم چې هر کله راشه په نوم ګروپ لرو موږ په دغه کې واتس اپ کې بخانه غواړم خبره را نګړې وړې شوې. نو هر کله راشه په نوم یو ګروپ موږ په واتس اپ کې لرو، هغه ته تاسو راتلی شئ. ډېر ملګری هلته شته دي او کم ملګری چې نشته او زما غږ اوري. نو دغه شماره درته اوس یادومه، دغه ځان سره ولیکه: 00 9 9 3 5 6 4 5 6 9.
نو ماجد خان تا خو شماره وته وخودله، خدا دې ونه چې شماره څه شي پاره وخودله.
نو دا ورته تاسو وایې کنه نو مې تاسو ته پرې خو ده.
نو مې چې را دا سې ده کنه ته بسم الله کړی ونه دا غمبه وته وایې کنه. نو خو ګوریدونکو، نو تاسو موږ سره په واتس اپ کې چې ماجد خان درته شماره و خودله، په دې شماره باندې موږ ګروپ لرو. نو تاسو په هغه کې خپل خخ پیغامونه، شعرونه، خېخې لیکنې او غږیز پیغامونه همدارز نور مطلبونه سره شریکولی شي او ټول دوستان پکې په خپل کې سره بحث
شي. واقعا هم داسې ده، موضوع هم هلته کله ناکله زموږ ملګری صادق حسین صاحب یو موضوع دی د بحث لپاره، نو هغه باندې ډېر ښکلي ښکلي بحثونه کیږي. ملګری خپل نظرونه ورکوي. هیله ده چې تاسو هم راشي او په دغه بحثونو کې برخه واخلئ.
نو که تاسو خوښوي راو بګرځو د خپل ملګرو لیکنو ته، خو البته که بیا تاسو اجازه وي نو یو لنډه شاندمه.
بالکل بالکل صاحب، اجازه تاسو.
خپلو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو، ستړی مشی. ماجد خان، ګوره موږ سره په نننۍ برخې کې د خپلو یو څو ملګرو ډېر په زړه پورې غږیز پیغامونه هم شته.
ښه ښه.
نو په هغو کې زموږ ملګري دي هر یو ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب، جار صافی صاحب او لال ککر صاحب، دوی پیغامونه را لېږلي دي. نو ان شاء الله خپل نور ملګرو سره به هم شریک
کو ان شاء الله د خبرونه په دوام کې. خو رازو د ګران اوریدونکو را لېګلو لیکنو ته. محمد جانان رور د افغانستان له پلازمینې کابل څخه یو خپل ټوک را لېګل ده.
نو خو کارې کړي دي.
نو وای چې و یو سړی د خپل پلار په مخ کې سیګریټ څکول.
یې ډېر بد کار دی.
نو وی یو بل ملګری ته پوښتنه وکړه چې وی د پلار په مخ کې څنګه سیګریټ څکوي. او یې هغه ځواب ورکړ چې ولې پلار مې د تیلو پمپ دی سو چې اور به واخلي.
نو البته پلار خو مور پلار خو ډېر عزتمن شخصیتونه وي کنه،
احترام لري.
نو پکار دی چې د مور پلار او بیا تیر په تیر بیا د پلار قدر ډېر زیات وکړو او ډېر احترام پستر غو ته وکړو.
نو هغه پوه نه شو کنه چې دی مانه د پښتنه دی د پاره کوي چې مثلا پلار په مخ کې سیګریټ څکول خبره نه ده.
هاو کنه.
نو هغه
کمکلو یا هر څه چې ونه وای شي.
نو موږ د خپل ګران ورور محمد جانان البته چې ډیره مننه کوو، البته ورنه هیله کوو چې داسې خې خې ټوکې را لګي.
بالکل مثبت ټوکې ان شاء الله پته مې ورته ښه
ان شاء الله ښه
بل لیک دی.
نو دا زما په لاس کې د یو لیکنه ده د خپل یو خواږه اوریدونکي ډیر په زړه پورې شاعر قدرمن ورور خغلی عبدالوهاب غیرت صاحب.
ہاں عبدالوهاب غیرت صاحب هر کله درته وایو سی لیکلی دی.
نو دا وای چې یا رحیم او یا عظیم ربا نور نو زمونږ له هوا د غم او ماتم ورکړه،
امین،
ظلم او جرم ورکړه، نفاق او شقاق ورکړه، خیانت او جنایت ورکړه، ٹپک او پاٹک ورکړه،
امین،
وحشت او خشونت ورکړه،
الہ امین،
پرځای وحدت، اخوت، محبت، عزت، برکت، رحمت او ستا نور ډیر نعمتونه را ډالې کړه،
امین ثم امین. مونږ هم ستا د خپل دعا ته د زړه له اخلاصه امین وایو.
بالکل هم داسې ده، خدای پاک دې وکړي چې زمونږ په هیواد افغانستان کې سوله او دغه راس په سیمه کې سوله او امنیت ټینګ شي چې ټول خلک په رحمت او ثبات سره ژوند وکړي.
الله امین. د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره که هغه په یمن کې دي، که په فلسطین کې دي، که په کشمیر کې دي، او که داسې عراق کې دي، که په شام کې دي، نو خدای دې دغه د استکبار او د ظلم وار تیر کړي او الله دې امن او امان راولي. او د الوهاب غیرت ورور هم ډیره ډیره مننه کوو، او بیا یې هم د غشان خو خو لیکنو شعرونو ته سترګې په لارې
ان شاء الله ان شاء الله.
سیماب صاحب زه خو يم چې ولنډ شاند مبو کو بیا برا شو دی غږیزو
پیغامونو ته څنګه ده خو
یو ځل بیا درته هر کلی وایو. راځو ستاسو غږیزو پیغامونو ته، چې ډومبه غږیز پیغام زمونږ ګران ملګری کاکړ صاحب را لېږلی دی، نو راځئ چې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، و ټولو ملګرو دوستانو ته خپل د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلام څخه د ټولو ملګرو دوستانو څخه یو تمنا او یو خواهش کوم چې دا لس ورځې یا دا لس شپې د ذوالحجې ډیر مبارکی ورځی دی، ډیر ببرکته او ډیر قدرمنی ورځی دی. نو کچیر ملګری دوستان داس یو ترتیب عملی کی چې په دغه ورځو کې تر اختره پورې د هر منځ ورسته هر ملګری درې درې وار آیت الکرسی شریف ووایي، د افغانستان په اړه باندې دعا وکړي، د افغانستان د ابادیدلو، د افغانستان کې د کامیابۍ د راتلولو، د افغانستان څخه د مشکلاتو، د خطرونو، د پکېدلو په نیت باندې درې واره آیت الکرسی شریف د هر لمانځه وروسته ووایي. الله جل جلاله به د مسلمانانو دعاوې قبول کړي. الله جل جلاله به ډېر آفتونه او ډېر زحمتونه او مشکلات لرې کړي. نو د ټولو دوستانو څخه د خواهش دی چې دغه عمل عملی کی د هر منځ وروسته، د هر فرض منځ وروسته چې سنت یې وکړل، دغه څه وروسته چې خپل تسبیحات وایي، نو درې واره د آیت الکرسی شریف هم وایي. او دا چې د افغانستان څخه د فتنو، د مشکلاتو، د پاکولو په نیت باندې وایي، انشاءالله تعالی دا یو ډیر مجرب عمل دی. او په دې طریقه به انشاءالله تعالی د افغانستان څخه خدای تعالی ډیر مشکلات او ډیر زحمتونه به خدای تعالی ځینې لرې کړي. نو که هر دوست ته دا خبره رسیدلی سي او هر دوست ته رسیږي، او څوک یې په خپل عملی کې، خپل په کورونو کې، په اهل بیتو کې هم عملی کې، او یا که علما وي هغه خپل طالبانو ته هم دا خبره ورسوي، نو الله جل جلاله مهربانه دی. الله جل جلاله به د وطن څخه ډېر مشکلات ختم کړي، ډېر مشکلات به خدای تعالی لرې کړي انشاءالله تعالی. او الله تعالی به مسلمانانو ته ډېرې کامیابۍ نصیب کړي، زحمتونو و تکلیفونو به ځینې لرې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نو د خپل ګران ورور خاغلی لال ککړ صاحب ډیره مننه کوو. هیله ده چې زموږ سره دغه رابطه بیا هم ټینګه وساتي. نو ماجد خانه دغه دویم غږیز پیغام هم زموږ د ګران او قدرمن اوریدونکي خاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب ته نګورو چې دی راته څه وایي.
د ډیر محترم تکړه شاعر عبدالقادر مفتون صاحب نظم دې د جرګې ټول ملګرو ته ډالۍ وي. وایي ژوند لکه یو دوې ګوتې لیک، ژوند لکه یو دوې ګوتې لیک سر کې شروع لاندې پای لیکلی. میان کښې موضوع پکښې د هر چا خوښه، میان کښې موضوع پکښې د هر چا خوښه. چا حسابونه د دنیا لیکلي، څوک شتمنۍ ته هر ورځ کړي حساب، څوک شتمنۍ ته هر ورځ کړي حساب، څوک د پورونو تاریخونه ګوري. چې میاشت پوره د خدایه څنګه وکړم، چې میاشت پوره د خدایه څنګه وکړم، څوک یاداشتونه ده د غمیز واخلي. پرون هلمند و کندهار و نن په کوټه کښې غم، پرون هلمند و کندهار و نن په کوټه کښې غم. یو 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 نوم اړوي د ورکو شا زلمیو زلمو. د پاڼې مخې اوس په هغه کورنۍ ډک سوی، د پاڼې مخې اوس په هغه کورنۍ ډک سوی. چې به د اور ستوکې بې کوره سوي د دغه جنګ د لاسه، د دغه جنګ د لاسه. د ناز مېرمنې یې په بندو دوکانو کې اوسي، د دغه جنګ د لاسه. د ناز مېرمنې یې په بندو دوکانو کې اوسي. نه یې پوړنۍ، نه یې ستا د ماشومانو څپلۍ، نه یې پوړنۍ تا او نه د ماشومانو څپلۍ. چان چا نغاړکۍ ورکړې، چا ورته پټو راوړی، چا نغاړکۍ ورکړې، چا ورته پټو راوړی. چې د یو چې د توره سرو یې حیا چې خوندې لوږې به خدای خیر کړي، لوږې به خدای خیر کړي. خاوند خاوند د هرې کورنۍ لکه د وخت لیونۍ، لوږې به خدای خیر کړي. خاوند د هرې کورنۍ لکه د وخت لیونۍ. ببر ویښتان چاودلې شونډې حق حیران ولاړ. دلته دلته اولاد او د تور سرو یې عزت تر غاړه، وایي دلته اولاد او د تور سرو یې عزت تر غاړه. وح مفتون صاحب، دلته اولاد او د تور سرو یې عزت تر غاړه. هلته په کلي کې هستي او نیستي واړه پاته، بل پر همدغه کاغذه بیا جلا کرښې لیکي. وایي بل پر همدغه کاغذه بیا جلا کرښې لیکي. څومره راغلي دي بمونه د چاودلو مواد، څومره راغلي دي بمونه د چاودلو مواد. څومره اسلحه لرو، څومره مو په کار ده نوره. څو چسپکي بمونه نور مو په کارېږي دلته، وا وایي څو چسپکي بمونه نور مو په کارېږي دلته. دغه او هغه، دغه او هغه به سبا پر دغه کلی چاودو، دغه او هغه به سبا پر دغه کلی چاودو. ژوند لکه یو دوې ګوتې لیک سر کې شروع لاندې پای لیکلی، سر کې شروع لاندې پای لیکلی.
را ډیره ډیره مننه ګران او محترم محمد اکبر سلطانی صاحب، داسې ښکلي ښکلي شعرونه دې په خپل خواږه غږ کې را لېږلي دي. نو ډیر پې خوشحاله شو، انشاءالله چې بیا به هم راځي د خیره
انشاءالله.
حامد صاحب، دا دریم غږیز پیغام زمون قدر من ورور رازق جار صافی صاحب را لېږلې دي، نو راځي چې غوښ ورته.
د تهران رادیو ټولو ملګرو او همکارانو ته سلامونه وایم. ملګرو، زه به دومره قدر وایم چې د افغانستان اوسنۍ جګړه سي د دې تباهۍ د پای ټکی کښېښول سي. نو په دې کې چې کومه لاسوهنه مداخلت کوم ملکونه کوي، دا باید زر تر زره ودروي. او طالب ته زه دا وایم چې که ته رښتیا د افغانستان غمخور یې، نو ته هم باید لکه ایران، لکه پاکستان، لکه نور ملکونه ورسه الیکشن ته ودرېږه، رایه واخله، او خدای دې وکړي چې ته باچا سي د دې ملک، د اشرف غني په کرسۍ ته کښېنې. ځکه چې دا نه د اشرف غني ده، نه د بل چا ده، دا ولسي جمهوري ځواک دی. داسې هر څوک وغواړي هغه راویستلی سي. نو هیله لرم چې ټول افغانان طالب ته ووایي چې ته که د نور د زور له لارې حکمراني نه سي کولای، که یې کوي نو ته به افغانستان بیرغ افغانی عسکر داسې ټول ولسونه به ته د ځان خواته جلب کوي، بیا به ته حکمرانی د ووټ له لارې کوي.
نو د ښاغلي جار صفی صاحب ډېره مننه کوو چې دغه لنډ شان پیغام یې را لېږلی دی. نو ډېره مننه کوو، هیله ده چې بیا به موږ سره دغه رابطه هم هغه شان
جاری ساتي. بالکل بالکل رازق جار صفی صاحب خو زموږ ډېر ښه وفادار ملګری دی،
پخوانی ملګری دی، پخوانی
ملګری دی واقعا. را به شو لیکنو ته که دې خوښي. دا یو ښکلی نظم چې انداز نومیږي او لایق زاده لایق صاحب لیکلی دی. زمونږ یو ډیر خوږ ملګری منصب علی صاحب د پاکستان لپاره چیناره په مونږ لورولې
دی، ډیر ښه کار یې کړی دی.
دا خو ما لوست نه دی، خو اوس به کوشش کوم چې صحیح ووایم. وایي چې
چا په انشاءالله کوشش به کوو کنه،
انشاءالله خفه کیږي برانه نه. د خیره په غزل کې وای وای: چا په فریب وخوړه، چا په دوکو وخوړه، چا چې حیا نه پیژني دنیا هغو وخوړه، چا د وردی په نامه پردي کورونه لوټ کړل، چې د یارې په نامه پردي مالونه لوټ کړل. دا بچا وی کنه، وی چا د یارې په نامه پردي مالونه لوټ کړل، چې په چل چا په چلول وخوړه، چا په نخرو وخوړه، چې حیا نه پیژني دنیا هغو وخوړه. او بیا وای چې چا د پیسو دپاره خپل غیرتونه خرڅ کړل،
چا د پیسو دپاره خپل غیرتونه خرڅ کړل،
دې زنو زنو پکې خپل ایمانونه خرڅ کړل، او چا په شملو وخوړه، او چا په پټکو وخوړه، چې حیا نه پیژني
دنیا هغو وخوړه.
او وی څوک پریبونه کوي د فقیرې جامه کې، پردي جیبونه وهي د ملنګې جامه کې، چا په پیرې وخوړه، په پیرې وخوړه، چا په تسبو وخوړه، او چې حیا نه پیژني
دنیا هغو وخوړه.
نو شعر خو نورم شته، خو وخت مونږ سره کم دی کنه.
نو د ښاغلي منصب علي ورور ډیره مننه کوو چې د ښاغلي لایق زاده لایق صاحب دغه ښکلی او ډیر په زړه پورې شعر یې را لېږلی دی.
او نو وخت هم په دې ځای کې را سره ختمیږي. انشاءالله چې بیا به بل پروګرام کې راځو د پاتې ملګرو شعرونو ته او لیکنو ته. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Oh,